د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په نړۍ کې هیڅ څوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. په دې اړه او پر نور موضوعاتو راپورونه لرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وای امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی دروستلو لپاره فشار راوړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن د څلور ورځني سفر په مخه هند ته ځي او د قرغیزستان په پلازمینه بشکې کې اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی دی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی دروستلو لپاره فشار راوړي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له ولسمشر اشرف غني سره تر کتنې وروسته پر ټویټر حساب د پیغامونو په لړۍ کې لیکلی دی چې په جګړو کې د پاموړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مرکچی پلاو سره مرسته کوي چې خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحد ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره د افغانستان له ګاونډیانو هم غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته ولاړ او هلته یې د قطر له مشرانو خلیلزاد او د افغان دولت له مرکچی پلاوي سره ولیدل. تکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یو څلور ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د هند د ملاتړ جلبول بلل شوی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام نوې ډیلی ته د ښاغلي عبدالله سفر مهم وباله.
د هند رول چې د افغانستان یو له متحدینو څخه دی د سولې په برخه کې مهمه ده. د سیمې نورو هیوادونو ته به هم د ملي مصالحې د عالي شورا سفر کوي او د دې سفر موخه همدا ده چې د هغوی حمایت د سولې له پروسې څخه او له سولې وروسته له یو سوله ییز افغانستان سره د دغو هیوادونو مرسته او همکاري وشي.
ښاغلی عبدالله به د هند له صدر اعظم نریندر مودي او ځینو نورو جګپړو چارواکو سره وویني. تېره اونۍ ښاغلی عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان ته سفر کړی و او هلته یې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سپین غر بازانو لوبډلې لوبه وکړي. نننۍ لوبه د سګنی لیګ نهمه لوبه ده چې د فوټبال فدراسیون یې کوربه دی. په پرونۍ لوبه کې سیمرغ البرز او د میوان اتلان یو یو مساوي شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د هیواد له اتو زونونو څخه لوبډلې ګډون کوي. لاسه د رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې د پرونی اعتراضونو په دوام اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه هم پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او ځینې یې وسایل ویجاړوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په ناګورنه قرهباغ سیمه کې جګړه دوام لري. په داسې حال کې چې دواړه لوري پر لویو ښارونو توغندي وروي د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې. ارمني ټبره بلتون پالو پرون په دې سیمه کې د نښتو راپور ورکړ او ویل چې د دې سیمې پر مرکزی خار سټپان کرت ل څلور ورځې رئیس د توپونو د ذکر د آذربایجان دفاع وزارت ویل ارمنی ځواکونو په دوهم ورځ هم د دې هیواد پر ګانکا خار د توغندیو حملو ته دوام ورکړ. ارمنستان او آذربایجان دواړه پر یو بل تور لګوي چې ملکی وګړي په نخښه کوي. دواړو خواوو د جګړې ل پایل رئیس د شپېتو ملکیانو په ګډون د 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. سپینې مڼۍ هیله څرګنده کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن له روغتون نه رخصت شي. ټرمپ په کورونا ویروس اخته شوی او په یوه پوځي روغتون کې تر علاج لاندې دی. د ولسمشر د دفتر رئیس فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې ډاکټران به نن په دې اړه پریکړه وکړي. د ناروغۍ د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له بحران سره مخامخ کړی دی. له بلې خوا د سپینې مڼۍ مطبوعاتي مشرې کیلی مکینانی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوې. د رسنیو د راپورونو له مخې د سپینې مڼۍ یو شمیر کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای او لومړی میرمن میلانیا په کووید 19 اخته شوي. او په پام کې ده چې د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن او د کیمیا په برخه کې د دې جایزې ګټونکی سبا چهارشنبه اعلان شي. د نوبل جایزې د ګټونکو معرفي د روان کال د اکتوبر تر 12 نیټې پورې دوام کوي. د ادبیاتو او سولې د نوبل د جایزې ګټونکي به هم د پنجشنبه او جمعې په ورځو اعلان شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی. خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالي د راوستلو لپاره فشار راوړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر لیکلی دي. په دې کتنه کې د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم حاضر و. د ازادۍ رادیو خبریال سمی مهدی همدا شیبه د قطر له پلازمینې دوهې نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهدی صاحب، د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو جزئیات او په مجموع کې د ولسمشر اشرف غنی سره د خلیلزاد، سکاټ میلر او قطري چارواکو او همداراز له افغان پلاوي سره د کتنو په اړه معلومات راکړئ.
مننه تکل صاحب. امراسم که شما گفتین آقای خلیلزاد تاکید کرده که باید سطح موجود خشونت ها کاهش پیدا بکنه و سطح موجود قابل پذیرش نیست و به شکل باید کاهش پیدا بکنه که منتج به آتش بس پایدار شوه، و همچنان گفته که در ملاقاتی که دیشب با رئیس جمهور اشرف غنی داشته که در اون ملاقات آقای سکاټ میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان هم حضور داشتن، ایالات متحده موقف خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و برای رسیدن به راه حل سیاسی تاکید داشته. این ملاقات در هتل شراتون در دوحه پایتخت قطر ناوقت دیشب انجام شد.
بله، او مهدی صاحب، د افغان دولت لپلاوی سره د ښاغلي غنی د خبرو اترو جزئیات راوتلي دي.
البته یک جلسه آف ریکارد و دور از چشم رسانه ها میان هیئتی که از افغانستان به رهبری آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده بود با هیئت نمایندگان گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر ملاقات داشتند. جزئیات زیادی بیرون نشده، فقط گفته شده که رئیس جمهور به هیئت گفته که ما از شما حمایت میکنیم و در امور کار شما مداخله نمیکنیم، و همچنان بعض از مقام های دولت افغانستان گفتند که سفر رئیس جمهور به قطر به خاطر برانگیختن حمایت های بین المللی از پروسه صلح افغانستان است و با جزئیات مذاکرات کار ندارند. اما چون که شما میدانین مذاکرات صلح افغانستان از 3 هفته به این طرف جریان داره و در یک مرحله حساس قرار گرفته که دو طرف نمیتونن پیش برون. ظاهرا از مدت به این طرف حداقل در 5 روز گذشته ملاقات رسمی رو در رو میان هیات‌های دو جانب صورت نگرفته، به این معنی است که به چیز شبیه بنبست رسیده. بنان در این فرصت آمدن رئیس جمهور افغانستان و هیات بلند پایه همراهشان به قطر و ملاقات با امیر قطر، صدر اعظم قطر و دیگر مقام های بلند پایه قطر ممکن است به شکل برای حل از این بنبست بوده باشد.
در زیات مننه سمی مهدی په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې قطر ته د ولس مشر اشرف غنی د سفر هلته د ښاغلي غنی د لیدنو کتنو او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات راکول. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر وویل چې په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. ښاغلی اتمر همداراز وویل چې په دوحه کې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره ټول عناصر شته. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واورئ.
افغان چارواکي د دوه مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی پرون ماښام د تلې په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوهې ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم دا دی. د دې تر څنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل سوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دیول
پر رئیس جمهور په اشاره د ساته دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم در کوي چې زموږ خلک لوړی تمی لري، خو باید حوصله هم ولري.
خوش باید حوصله هم داشته باشم.
میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه سته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو مهمه نړیواله مسأله لرو. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې اعتراض کوونکي تیره شپه دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول، ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او ځینې وسایل ویجاړوي. په یوه خونه کې د جینبیکوف تصویر ل دیواله لری کیږي او یو تنه ماتوي. اعتراض کوونکي همدارس د ملي امنیت د دولتي کمیټې ودانې تننه وتل او له هیڅ راز مقاومت سره مخامخ نشول. د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه د خبريال د راپور لمخه د ځنګړو قطو افسرانو معترضانو تویل چې دوی له خلکو سره دي. یو بل ډله چې د معترضانو مشران هم پکې شامل و ملي رادیو ټلویزیون تولاړل څو خلکو ته وینا وکړي. د ازادۍ رادیو د قرغیزی څنګ د راپور لمخې دا هم تایید شوی چې پخوانی ولسمشر الماز بیگ اتومبایف له بنده خوشی شوی دی. نوموړی د فساد په تور په جون میاشت کې په یولس کال او دوه میاشتې بند محکوم شوی و. څرګندنه ده چې ولسمشر جن بیکوف به چیرته وي، خو ای کی ای خبری آژانس د ولسمشر د ویاندې تولګونای استمالیووا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی په بشکیک کې دی. ویاندې زیاته کړې چې جن بیکوف د شپې تر دوو بجو پورې کار ته دوام ورکړ او له ټولو سیاسي ځواکونو سره یې خبرې وکړې. آژانس د نوموړی له قوله زیاتوي چې وایي د ولسمشر د اعتراضونو د مشرانو پر احتیاط حساب کوي. معترضان دولتي ودانیو ته له ننوتو مخکې د بشکیک په الاتو چوک کې راټول شول. په دې اعتراضونو کې د لسو ګوندونو فعالانو او پلویانو ګډون کړی و. خو د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګ د راپور له مخې وروسته امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له ربړي ګولیو او اوښکې وهونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې مظاهرو سره په یو وخت کې د قرغیزستان د شمالي ښار تلاس او د مرکزي ښار نارین په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمیر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څیړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالو، اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډیر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیار کړه. مورې ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیرونې فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونې د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبريالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیره اونه په کابل کې د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین استراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولی شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیې پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژۍ کولی شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او د دغه کتاب خپرېدل کولی شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژۍ د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژۍ لرلو او د ستراتیژۍ ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادې لقب ورکړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د یوې غونډې په ترڅ کې استاد میر مفتون وستایه او زیاته کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمېر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییزې موسیقۍ هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینهوال لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لارې د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخې ته وړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندي سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتني مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره شریکي کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څه ورکړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او
یو بل تیوه دا ور کړی دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتا سی وګوري په پښتونخوا کې رسم مجلې شروع شولې نشری شروع شوې کتابونو چاپ کېدلو پروسه غړندې شوله ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل نوی نوی اصناف را داخل شول دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ هغې ته رونق ورکړه هغې ته وده ورکړله هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویلې کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سره مثلا د لارو د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مسله خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځي ته ولګي دا هغه سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنګ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود وو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدل یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې د درې وړو همي هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به وروسته چې کله سیاسي رنګ په غلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د درې واړو مرحلو او د درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري هغه په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل دامدغه مبارزه غزی غیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خوا شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څه و؟ دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمې قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل، دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل، همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي، ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه و؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله، خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو، په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کول ژبه هم خو وینا کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه، ژبه ور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېیم هجری پیړۍ کې ښکاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړونو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونې کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظومې ژباړې د لومړنیو ژباړو بیلګی بللې شو. پښتو ته ژباړې د یو هیر شوي لومړي توپ په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه د ارتیا په اړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې په اړه خبره کوي، د اردو په اړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ 70 کاله مخکې، یعنی هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې د هغه نه یو 2 کاله مخکې، که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږي، ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده، او زه فکر کوم د ټول نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې موږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې، یعنی 70 ژبو ته، 90 ژبو ته، داسې بیلابیل ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او موږ هم پې پوه شو. نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات مهم
دي. یا چېرته خو ډېر کتابونه ژباړل، تقریبا شاوخوا 30 عنوان کتابونه تاسو ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي، کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی، یا مو په تاریخ کې کړی دی، او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی، او که دې نه خوتلی وو په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی، دې نه یو وتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوی نو موږ طبعا د اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یوه ډېره لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوی هم هغه دغه علمي اصطلاحاتو دغه د کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لویه غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږند دي. هغې مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپوه کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړوي. حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطوي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي، د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه وایم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نه شته، دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې جوړوي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې او په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده. نو د دې لپاره چې ښه ژباړوکو باید ښه لیکوال یو. او لبد مرغ زمن ډیر ژباړون کی چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کی دغه ماشاءالله ډیر خسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې زینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شي سړی ډیر تنګي ورته پړي سختي سره هغه لولي. زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي روانه بینو مجبورم چې پرېږدم. دا ولی څه ستونزې چې دا شان کی
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله غما مخکل د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال ژباړون کې دا کمال لري چې دا غوی ژبه ډیره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي خیسته
کوي او بل مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهی په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکی پټکی ژباړي کوي او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي بیا چې دا پسې و خراب وژباړي بیخي سر نورم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د بعض لیکوالو ژبه سخته وي هغه داسې نه چې ټکی پټکی دي وکړي خو د هغو د لیکلو سټایل هم داسې دی هغه که تا ته خپل لیکل کوي ممدومره سخت به کوي. ځینې بیا داسې چې هغوی هغه ژبې سره مشکل لري او ځینې بیا داسې چې هغوی زه ملګرو ته یم چې هغوی په دې ژباړې کې زرګري کوي که نه هغوی لفظونه تراشي او صفا کوي او ښایسته کوي او هغې نور وروسته وړاندې کوي. نو ته بند هغه کټګوریا نه چې څومره چې ژبه تراشل کېږي څومره ښه کېږي همدومره هغه کتابونه راښه کېږي. نو موږ چې څومره وایو چې ښه لیکوال همداسې موږ ویلی شو چې ښه ژباړه نو هغه معیارونه ټول دلته مملي کولی شو.
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنې بیخي اړتیا ورته لرو که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي نو ژباړه باید وکړو. خو یو شمیر ژباړونکي بیا نو په دې مصروف دي چې هغوی ناولونه را ژباړي یا مثلا لنډې کیسې را ژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو را ژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زه راوپاروم هغه هغې ته زه د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خو دا صحیح شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري د غیر ژباړې لی هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله. دې کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دی دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیفه ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولی. او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلی ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه دی لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې داسې اثر چې ته ژباړې نو تا اول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په څه شي کې دی بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه. دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د دې ژبه ښه ده د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو را ژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو را رسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی آیا خشوی کنه؟
ډیره زیاته خشوی ده. زه دا خبره د زینو شواهدو د مخه کولای شم چې په ژباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې روان یو ځکه یو وخت داسې چې موږ به اردو را ژباړل اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري موږ لګې یو هغه کتابونه باندې کار کوو حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسی نه لري موږ لګې یو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلی نه شو کولای ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته خشوی ده ځینې ژباړونکي داسې دي چې همدای د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بل دا چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زمون خلق د خلکو قدر نه کوي، خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپل تجربه ده، هغه لیکوال او ژباړون کړي چې په ټولنه کې ډیر زیات په درناوي ورته کتل کیږي، دا غوی کار ته خلک درناوی لري او دا هغه انګیزه ده چې د نور ډیر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر ښه روان دی، هغه حرکت ډیر ښه روان دی. اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې موږ پکې چاڼو کړو چې څوک باید ژباړې وکړي، څوک یې ونه کړي، چې شعر وژباړو چې شعر ونه ژباړو.
اوس باید ژباړه هغه علمي خوا خپل کړي او هغه کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل
هغه باید سپام کیو. انګلیسي کې هغه اول فیز داسې هغه اول پړاو ته برین سټارمینګ،
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخه ترازی ته ژباړه یا چې مخه ته درځي ته وایي،
بالکل.
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه وژباړل. اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو، چې شي ته
ټول نظم څه غواړي یا روان څه غواړي.
نو لکه زما خپل تجربه ده، ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی، خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لویه برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم، په کاروبار کې کار کوم. یعنی بازار موندنه او په لویه کې کاروبار کې برخه کار کوم. د دې نه نوزم، یا که ډیر زیات لري لاړ شم اقتصاد ته لاړ شم، د دې نه نوزم. نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زه په هغه حالت کوم چې خالي ما ویل چې اوس کار وشي، اوس دغه حالت رسېدلی چې نار څه نه کیږي، اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه شی
په کار دی.
اوس باید اول اړتیا درک شي، بیا دا وګورو چې هغه اړتیا لپاره موږ سره سل کتابونه پراته دي، سل واړه نه شو ژباړلی، په هغه کې باید ټول نه ښه انتخاب کړو. نو داسې یو حالت ته رسېدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې هر څه دې راشي، بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کړو هغه راوژباړو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه وه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړې.
فنکار
زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی ہریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم. په یو لسم جماعت کې سبق وایم، د سبق ترڅنګ شاعری کوم، انزورګری کوم، او د دې ترڅنګ په غلبیلو باندې هم انزورونه جوړوم.
دغه په غلبیل باندې چې انزور جوړه یې څو وخت پام کې تکیر څومره موده کې تر اوسه دې څومره عکسونه جوړ کړی دي؟
په غلبیل چې زه عکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي، او شمیرې ماته نه دی یاده، خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي، د هغه شخصیتو انځورونه جوړوم.
مثلا مهم انځورونه کوم نشته ته یاد دي؟
مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس، دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي، د ټولو انځورونو ما جوړ کړی.
تقریبا څومره وخت کې ته یو عکس جوړې په غلبیل باندې؟ کارونه مصرف څومره دی؟ بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
په غلبیل چې انځور جوړوم وخت کم نیسي، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، دا سره نظر متاثره کیږي ډېر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای پیزان ستړی کم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي. او د مصرف پی ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږ کورونو کې استعمالوو، اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده، او په دغه سره انځورونه جوړوم. داسې هنر ما چیرته نه و لیدلی، او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه و جوړ کړی، لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی و. دا هغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو. په غلبیل چې ما انځور جوړ کړو هغه هم ډېر زیات ښکلی راغلی، هغې نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکړم. نو ځکه ما په غټو غټو چاڼونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل، خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول، خو اس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړی د مختلف رنگونو کې د رنگونو چې کم کمبینیشن وی پاره کې ځان جوړونه جوړوم او لومبنه کوشش مې د مشر حمید کرزی سپ انزور وکړم
ځان جوړونه جوړای مازاغ لري تر اوسه د منظور خرچ کړی دی
نه انزورونه زه هغه قسم انزورګری نه کوم چې هغه خرچ والا زه د خپل قومي اتلان انزورونه جوړوم چې باید وي ونه زول شي او کم چې خپل ژوندینه نه دی نازول شي وی هغه ته هم انزورونه جوړوم او کم چې وس کار کوي د زمونږ معاشري د پاره او ان شاء الله که وخت میلا او شو هغه ته نو زباوی ته خپل لاس ته انزورونه ډالې کوم
راتلن کې پلان دې څه دی راتلن کې به څه کوي
کې کې دا کار دې څومره غوړې وغځي تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم تعلیم چې کوم دی هغه ماته لګ مشکل ښکاری ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاری او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استادې طرف ته لاړم
درنو ماشومانو اوس نو ستاسو د کیسې ور راغلې تمنا واحدی راغلی او ستاسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړې ده دا کیسه د کتابونو په اړه ده راځي چې دا کیسه په ګډه واو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نور همزولو سره شریک کړو
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک وو دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا وو هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټی او تنبلی کوله ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو دی خو به درس نه ویل نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو د چا خبره یې نه منله مور یې هم ورنه ډېره پازابه وه خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله نوید خپل مور ته وویل مورې زه ډېر وږی شوی یم ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه مور یې ورته وویل ښه ده زویا اوس تیارېږي ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مور یې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته خو له یوه ځایه د چغو او ژړا غږ راځي نوی چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې ولې ژاړې د ژړا غږ نور هم ور زیات شو نوید نور هم ژړا ته ور نږدې شو بیا یې هم ورباندې غږ وکړ ای ته څوک یې ولې ژاړې نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولی نوید بیا پوښتنه وکړه ته نو بیا ژاړې ولې کتاب یې ورته وویل زه د ستا د لاسه ژاړم زما تا ته ژړا راځي زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر پتنګ کو نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم نوید ډیر حیرانه شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې کتاب یې ورته وویل، ته ډیر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د مانه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلې، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوې، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې موري نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو، نو ډېر ویرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. موري پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو موري ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایه، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره د ساتیری هم وکړه، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې، چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو ما نه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونه د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنی تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28مه نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نهه اویا کالو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشیني څرګنده کړه، خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لا یې هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې، او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
Let me know.